ولسمشر محمد اشرف غنی وی د هر افغان سفارتکار ډیپلوماټ او وزیر دنده افغانی محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه ده. هغه دا څرګندونه نن د کرنې د دودولو د پنځم ملي کانفرنس پر مهال په وینا کې کړی. د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي چې د دوی په وینا نه ترسره کیږي. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د دې هیواد د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجملنده او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران مو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر دې مسلو چې یاد مې کړل سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. نن په جلال آباد ښار کې وی چاودنې لږ تر لږه درې کسان ټپیان کړي دي، او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې که له ټولنیزو رسنیو تاوتریخوالی خپور سي د دغو رسنیو مسؤلین به بندیانېږي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې زلمی خلیزاد په افغانستان کې د خپل بوختیاو له کبله دا سفر ځنډولی دي. د دوی په وینا چې شایي نوموړی د اپریل په 15 نیټه اسلام آباد ته ولاړ سي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د خلیزاد دا سفر به د دوو ورځو لپاره وي چې په ترڅ کې به یې نوموړی په بهرنۍ چارو وزارت کې غونډې ولري او شایي له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره هم وویني. د بغلان په پلیخومري ښار کې نن د ماسپښین پر دوو بجو او شلو دقیقو په یوه چاودنه کې د یوه کس د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې روغتون ته د یوه کس مړی او همداراز شپږ ټپیان وروړل سوي دي. نن په جلال آباد ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پر ملنګ جان چوک په یوه ملي بس کې سوې ده. دی زیاتوي چې درې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال سوي دي. تر اوسه د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. د چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم. په جوزجان ولایت کې دولتي ځواکونو سختریزو ته تلفات اوښتي دي. د جوزجان د والي ویان وایي چې پرون مخصوصاً د شبرغان مزار پر لویه لاره د فیض آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې 15 پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. په دې پیښه کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د یوه بل خبر له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق وایي نشته هغه مهال پیل سوه چې دولتي ځواکونو د یوې اکمالاتي الوتکې د کښېنستو امنیت تامیناوه چې طالبانو هدف وګرځول، خو چاته زیان نه دی رسېدلی. د ده په وینا جګړه تېره ورځ له ماسپښین وروسته تر ماخوستن ناوخته روانه وه، خو طالبانو د خپلو کسانو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې هغه شپاړس غړي نیولي دي چې پر ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډلې په ګټه تبلیغات کول او په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. دغه ریاست په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې له نیول سوي څخه شپږ یې په کابل کې دي او لس نور یې په ننګرهار کې نیول سوي دي. دا نه دي ویل سوي چې دغه کسان څه وخت ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو پر ټولنیزو رسنیو لسګونو سلګونو جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو او فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او ټلیګرام په وسیله یې د داعش ډلې لپاره تبلیغات کول او خلک یې له دغه وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته هڅول. داعش د افغانستان په پلازمینه کې په دې وروستیو کې پر مذهبي اقلیتونو د یو شمیر مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا پارلمان له صدر اعظم تریزا می څخه غوښتي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ تمدید وغواړي. د برتانیا د پارلمان استازو جرګې له اروپایي ټولنې څخه پرته له موافقه د برتانیا د وتلو د مخنیوي لپاره پرون له صدر اعظم تریزا می څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې دی وغواړي بریگزټ یا له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو بهیر تمدید کړي، خو دا پریکړه باید د مشرانو جرګه تایید کړي. د بریگزټ د تمدید د آخري پریکړې صلاحیت د اروپای ټولنې په لاس کې دی. د برتانیا د پارلمان د استازو جرګه نن یو ځل بیا پر دې پریکړه بحث کړی دی چې په اړه یې په یوه ورځ کې رایه ورکړي. د استازو جرګې پرونۍ پریکړه په 314 موافقو او 312 مخالفو رایو، یعنې د یوې رای په توپیر سره تصویب سوه. او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې که له ټولنیزو رسنیو تاوتریخوالی خپور سي، د دغو رسنیو مسؤلین به بندیان او جریمه کړي. په همدې حال کې اورو چې د نیوزیلینډ ستره محکمه به د کرایسټ چرچ د بریدونو عامل په خپله محاکمه کړي. 28 کلن برینټن ټارانټ تورن دی چې د مارچ په 15مه یې 50 کسان وژل، 50 یې ژوبل کړل او د 9 نورو د وژلو نیت یې درلود. تورن لومړی وار تر برید یوه ورځ وروسته محاکمه سو او سبا به یو ځل بیا محکمې ته وړاندې سي. د کرایسټ چرچ د برید یوه وژل سوي افغان داود نبی زوی یاما نبی به هم محکمې ته ورسي. یاما نبی په نیوزیلینډ کې د یو وژل سوي افغان زوی دی. دی وایي، زه غواړم هغه مخامخ ووینم چې څه وایي. زه به چپ کښېنم او غوږ به ورته ونیسم، خو دا به ډېر اسانه کار نه وي. د کرایسټ چرچ پر جماعتونو برید کوونکي د خپلو ډزو صحنې په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرولې. د استرالیا پارلمان نن له همدغو کاره په عبرت په دغه هیواد کې پر ټولنیزو رسنیو د هر ډول تاوتریخوالي پر خپرولو بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه ملاحظاتی راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وبروی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هر افغان سفارتکار، ډیپلوماټ او وزیر دنده ده چې افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونې د کرنې د رواجولو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې کړي. تفصیل به در سره شریک کړو. دا به وبروی چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت ته په پام د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. باوري سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د سرالا قمندانۍ غونډې په د څو میاشتو راهیسې نه دي ترسره شوي. دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د پرشا تنبولو لپاره کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د دې ولسوالۍ حال هم در سره شریکو. د ناټو لخوا پرون د خپل تاسیس د اویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان په څه د پاسه 10 کلنې جګړې کې د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. خو یا رښتیا داسې څه شته؟ دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د دې هیواد د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو نتیجې اعلان کړې دي. او د امریکا ولسمشر مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د جرمنی او ترکیه حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هر افغان سفارتکار، ډیپلوماټ او وزیر دنده ده چې افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ د کرنې د دودولو 15 ملي کانفرنس ته وویل هر هغه څه چې په افغانستان کې تولیدیږي باید په کور دننه او بهر ښه بازار ولري. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو منابعو او پانګونو پوهیدنه او افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره اړینه بولي. ښاغلی غنی دغه خبره د کرنې دودولو 15 ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه او له افغان چارواکو او مسؤلینو یې غوښتل چې د خپلو تولیداتو بازار موندنې ته پام زیات کړي.
کار هر سفارت افغانستان، کار هر دیپلمات افغانستان، کار هر وزیر افغانستان بازاریابی است. نن ټول لکه چې جلغوزی تلل نورو ممالکو ته، همدغه رقم دوی نه وړي پاتې دي نه پوستکي پاتې دي. فلورانس ته تاسې پوستکي ورسول، انشاءالله تعالی پوستکي به هم په پښو ودرېږي. خپل منابعو باندې، خپل پانګو باندې باید پوسو او مؤثرې لارې جوړې.
د افغان ولسمشر په خبره له خپلو منابعو سمه استفاده په هیواد کې د لوږې او بېوزلۍ د لمنځه وړلو یوازینی حل لار ده. ولسمشر په هیواد کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د اوبو مدیریت مهم بولي او د اوبو د تنظیم لپاره د وړو، منځنیو او لویو بندونو جوړولو خبره کوي. د کرنې د دودولو ملي کانفرنس کې ولسمشر دا ژمنه هم وکړه چې د هیواد 15 میلیونه جریبه ځمکې خړوبېږي چې پکې به کوچیانو ته د مالدارۍ لپاره لومړیتوب ورکول کېږي. یاد کانفرنس ته د خزینه بزګرانو په استازولۍ میرمن روحانی هم خبرې وکړې او له افغان چارواکو او اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکړي، باغچې او سړې خونې دې هم ورته جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو افغاني محصولاتو تولیدونکي تل د بازار له نشتوالي شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د دوی د محصولاتو او تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې افغاني محصولاتو ته د ښې بازار موندنې لپاره له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو دهلیزونو له لارې تر اوسه شاوخوا 6,200 ټنه وچه او تازه میوه، اینجه، غالۍ، زعفران، لاسی صنایع او نور صادراتي اقلام بهر ته صادر شوې دي. دغه وزارت په خبره په 1990 کال کې سباندې 1,000 ټنه جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی یاد کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې د کرنې د ودې لپاره یو لړ ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي چې په پلي کېدو سره به د بزګرانو ستونزې هوارې شي.
آسان و شرایطو قرضه دی مایکرو فایننس بانک لخوا برابرول، هغه پانګوال چې د کرهنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول. د لسو ورځو په مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او د زراعت عاملین هم مرکز ته راوبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشورې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده، په داسې حال کې چې دغه رقم په تېرو وختونو کې 500 او یا هم 600 میلیونه ډالره وه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. باوري سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د اعلی سرقمندانۍ غونډې په 2 میاشتو کې نه دي جوړې شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس ازادۍ رډیو ته وویل چې د جګړې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا د غونډو ترسره کېدل یو حتمي کار دی. په دې اړه به پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
په داسې حال کې چې له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غونډې نه دي جوړې شوې، د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د دې غونډو ترسره کېدل ډیر مهم دي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او د ملي امنیت شورا د غونډو جوړېدل کولای شي د وضع په ښه کولو کې ګټور تمام شي.
فصل جنگ شروع شده
دی، وای د جګړې فصل پیل شوه او تاسو وینئ چې په ځینو ولایتونو کې انخطو زور اخیستای. نو د ملي امنیت د شورا غونډې باید منظم شي، حتی دا غونډې باید لمخ کې نه هم ډیره جوړې شي تر څو وکړای شو جګړه مهار کړو. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لشاوخوا 3 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا او سرلا قومندانۍ غونډې نه دي ترسره شوي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه وویل چې د موجودې لایحې پر اساس د ملي امنیت د شورا غونډې د ولسمشر په مشرۍ باید د هرې اونۍ په سه شنبه ورځ او د اړتیا په صورت کې په فوقالعاده ډول ترسره شي. د ملي امنیت د شورا په کاري لایحه کې راغلي چې ټولې پالیسۍ، ستراتیژۍ او کورنۍ او بهرني موضوعات چې د هیواد د ملي امنیت او ملي منافعو لپاره ګواښ بلل کیږي، تعریف او تشخیص او په اړه اقدامات کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب دی چې مدمخ کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه له خوا له توندو انتقادونو وروسته امریکا خپلې اړیکې له ښاغلي محب سره پرې کړې. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې د سرلا قومندانۍ او د ملي امنیت د شورا غونډې د اړتیا په صورت کې جوړیږي، نه د هغه په خبره هره اونۍ.
شورای امنیت
دی وایي د ملي امنیت د شورا او سره له قومندانۍ غونډې د اړتیا له مخې ترسره کیږي. خو د امنیتي غونډو په اړه باید ووایم چې هره اونۍ څو غونډې لرو. د ملي امنیت د شورا غونډې اجنډا ته اړتیا لري، په همدې خاطر په ځینو حالاتو کې جوړیږي. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره به جګړې هم زور واخلي او حکومت باید په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. له دې ډلې باری آرز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي، د سمو پریکړو د کولو او د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو د ښه والي لپاره لازمه ده چې د ملي امنیت د شورا غونډې په منظم ډول ترسره شي.
بلخوا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو رپورټونه ترلاسه کیږي. دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د پرشا تمولو لپاره کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي. له بالامرغاب نه رسېدلي رپورټونه بیا وایي چې دغلته له تېرو دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. رضوان مراد د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره د بالامرغاب د جګړې په اړه خبرې کړې. ښاغلی منګل وایي
هغه معلومات چې خلکو ویلي دي چې ولسوالۍ مکمل سقوط کړی دی دغه اشتباه ده. امنیتی او دفاعی ځواکونو پرون شپه په 12:30 بجو یو هجومي حمله په دې شوې طالبان خانه هغه پوستي چلته دي. هغه پوستونه دوی عقب نشینی تکتیکی اجرا کړی ده. و یو تکتیکی عقب نشینی اجرا شوی ده. ولسوالی قومندانی امنیه کندکونه هغه ټول موږ قطعات عمل داشته. تازه ځواکونه هم صحیح ته رسیدلي دي. وایي ضربي هم چنان اجرا کیږي په مساحه کې.
منګل صاحب، یو پښتنه چې هلته ځینې محلي مقامات هم ویلي دي چې بالامرغاب ته تهدید له ډېر وخت راهیسې، څو ورځو راهیسې و. اکثر موږ دغه شان ګورو چې کله ولسوالی بیخي وضعیت خراب شي یا له سقوط سره مخ کیږي، بیا امنیتي ارګانونه په خاص ډول دفاع وزارت اقدام کوي. آیا دلته پر وخت اقدام شوی دی؟
موضوع دا رقم تاسو ته وایي هغه کومه که تاسو د رسنوي طریقه خپله تاسو په جریان کې اوسئ، موږ به د خبرې تاسو سره شریکه کړي. تقریبا دوې درې هفتې مخکې بالامرغاب کې دغه وضعیت منځ ته راغلی و. امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته تللي ول. حالات نورمال شه، ولې دښمنان د دې وطن بالامرغاب د ولسوالۍ نه چون چې وا ستراتیژیکه نقطه ده په هماغه غرب ساحه کې دې په استفادې سره کوي چې د امنیت د دې ناامنه کې په دې استفادې سره د څو ولایتو لاره بندش ایجاد شي.
دغلته بالخصوص په بالا مرغاب کې او د بادغیس په دغه شاوخوا سیمو کې تاسو ول چې د ستراتیژیکه منطقه هم ده. جنگیدونکو وسلوال څوک دي؟ طالبان دي؟ د ګاونډیو هیوادونو ځینې وسلوال دي؟
په دغه کې طالبان هم دي او اغه بنملالي تورستان هم چلان دي.
منګل صاحب، یوان دي خنه چې ځینی وخت ځینی سرتيري هم موږ سره تماس نيسي او دا وی چې موږ ډیر ځل کوشش کوو چې کله تهدید زیات شي، کله د دولت د وسلوال مخالفانو بریدونه زور وخلي، دا غوي تعداد زیات وي، موږ په پوسټو کې کم کسان او کم لکمو مهماتو سره وسیګو. دوی وی چې پر وخت هغه اضافي سرتيري کومکی ځواکونه پر وخت نه رسیږي. دفاع وزارت په دې برخه کې نوي پلانونه لري چې اقدامات کوي کنه؟
اقدامات خو موږ په خام هم د شانول ایدینه به نورم دي ته تغییر موږ ورکو. ځواکونه ورسی کی صحیح ده کی خو هغه وخت کې چې دی غاړي دا خو په دقو کار نه کیږي. 14 کیاو کاروشي په 15 دقو کې دا کاروشي. یو ځواک چې دی او ځین انتقال کیږي هغه ته ترانسپورت در را دی او یو ځمکنیست نو دی به هغه صحیح انتقالیږي. په آن واحد دا کار نه کیږي. ځواکونه رسیږي صحیح ده د کومک لپاره. ان شاء الله ول د خدای په فضل سره امنیتي او دفاعي ځواکونه او وایف عملیاتونه صحه کې جریان لري. ان شاء الله ډیر ضرب خلکو ته د اطمینان موږ ورکوو چې صحه به د دښمن د وجود نه مطلقه توګه پاکه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مو د بالامرغاب د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اورېده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ناټو تړون پرون د خپل تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت د افغانستان په څه د پاسه 10 کلنې جګړه کې د لاسته راوړنو ستاینه وکړه. ناټو په داسې وخت کې په افغانستان کې د پرمختګونو یادونه کوي چې امریکا د افغانستان د جګړې چې ولسمشر ټرمپ شرمونکي بللي د پای ته رسولو په لټه کې ده. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت جزئیات دروړي.
سره له دې چې له 2000 کال راهیسې د ناټو زرګونو سرتیرو په افغانستان کې پوځي خدمت وکړ، خو بیا هم تیر میلادي کال په دې هیواد کې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی او طالبانو هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د فرانس پریس اژانس په وینا په 2000 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته اوس دا ډله تر بل تیر هر وخت زیاتې سیمې په واک کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جګړې څخه چې تر اوسه پورې د 2300 امریکایي سرتیرو ژوند اخیستی او څه د پاسه 1 تریلیون ډالر پرې لګېدلی دی ناهیلي شوی دی. ولسمشر ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې خپل سلاکارانو ته ویل چې د غواړي له افغانستان څخه نیمایي سرتیری وباسي. هغه پریکړه چې د فرانسې خبری آژانس پوینا له ناتو سره له سلا مشورې پرته شوې ده. خو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ناتو تړون د اویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغانستان لپاره د دې تړون ملکي استازي نیکولاس کی د هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې شوي دي. نیکولاس کی وویل افغانستان مدرنه او خوځنده ډیموکراسي ده او هغه لاسته راوړنو او پرمختګونو ته سلام کوي چې د ښځو د حقونو او په نورو برخو کې شوي دي. نوموړي وویل په افغانستان کې دا مهال میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، د مطبوعاتو ازادي ده او د روغتیا برخه د لاسته راوړنو شاهده ده. د ناتو ملکي استازي زیاته کړه چې دا تړون به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې او له افغانانو سره ودرېږي تر څو پورې چې شرایط ښه شوي نه وي. خو د فرانسې خبری آژانس بیا د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوب له زیاتوالي ته اشاره کړې ده او د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس وایي چې یوازې تیر میلادي کال د افغانستان جګړې 3,804 ملکي افغانان وشل دي. د ناتو تړون د جوړښت د اویمې کالیزې په مناسبت د کابل په غونډه کې د ناتو د ملکي استازي سربیره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ ملر هم ګډون کړی و.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. په اوروزګان کې نن د لوړو زده کړو له موسسې څخه 140 زده کوونکي فارغ شول. دا مثلا دغلته په داسې حال کې فارغېږي چې اوروزګان په تیرو څو کلونو کې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی. په اړه یې له سیمې څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
په جګړه ځپلي ولایت اوروزګان کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته 140 تنه محصلین د لوړو زده کړو له موسسې څخه فارغ شوه او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړه.
لومړی محصل ښاغلی یحیی ولدی ګلازم راغاړو چې خپل ډیپلوم ترلاسه
کړي. دغه کسانو چې 14 کاله زحمت ایستلی نن یې د فراغت وروستۍ ورځ وه. ډیر خوشاله و. د علم په ګاڼه دغه سنبال ځوانانو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای د دوی په شان زده کړې وکړي او د هیواد په بادولو کې دی ونډه واخلي. د دې لړل یو هم حسیب الله دی چې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اوروزګان په پونتون کې د ښوونې او روزنې په برخه کې تر 4 کالو زده کړو وروسته نن خپلو خپلوانو ګلو نور په غاړه کړه او د فراغت سند یې ترلاسه کړي. دا ازادي راډیو ته ویل چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي کله چې با تعلیم کسان پکښې کې زیات وي او سوله وي.
زه حسیب الله د اسدالله زوی د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اوسېږم. موږ افغانستان ډېر یعنی وروسته پاتې ملکونو کې راځي ځکه پوهه نشته، پکې زده کړه کمه ده. د یو ملک پرمختګ بې له پوهې او له زده کړې ناشونی ده، ځکه هر څه چې دي په پوهه باندې. په هغوی هم ږغ دغه ده چې رادي شي کښېدنې سره سوله دې وکړي، سوله کې امن ده، امنیت به وي او سوکالي راځي، ځکه چې سوله نه وي جنګ وي جدل وي هغه ولایت یا هغه ملک هېڅ پرمختګ نه. جګړه ورکه شي، جګړه خو نو ششمانو غفغه مکه ترکه نشي کولای.
اوروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د با تعلیم کسان شمیر پکښې ډیر کم دی او ځوانان یې نامنوي له تعلیم څخه بې برخې کړي دي. دیني علماو هم علم د اسلام له نظره ښه یاد کړي او پر خلکو یې غږ وکړ چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. د دې لړلې مولوی محمد جان داسې وویل،
یعنی پوهه او علم د ضروریاتو د دین د دنیا فرض دی. العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. علم فرض دی پر هر مسلمان نارینه او پر هر مسلمان ښځه.
د پوهنتون رئیس پوهنیار اسدالله نور وای دغه 140 تنه محصلینو ته د 4 کالو په ترڅ کې د ښوونې او روزنې او زیرات په برخه کې زده کړې ورکړي. بل پلو د ولایت مقام مسولین بیا ژمنه کوي چې فارغ شوو کسانو ته به ډیر ژر د کار زمینه برابره کړي او په دندو به یو ګماري. د ولایت مقام رستیال والیا تولا فضلی،
زمونږه په ولایت کې د استخدام په برخه کې د ولسوالو بستونه اکثره ټول خالي دي. کوم ځوانان کولی شي ولسوالو ته لاړ شي هغه موږ مقررولی شو. دلته چې کوم ادارو کې زمونږه ځوانان دغه د نوي فارغ شو د دې سره موږ خاص وعده کوو چې هغه ډېر شرایط ورته نږدو او د دوی به خاص امتیاز مثبت تغیز د مخې به مونږ دغه ځوانان په کار باندې ګمارو.
اروزګان کې محصلین پر داسې مهال پر وسلوالو طالبانو دغه ږغ کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي چې دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې خلک له خپل هر ډول حقوقو بې برخې کړي، لکه تعلیم، روغتیا او داسې نور. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورۍ خبره د پوهې او علم راغله. په دې لړ کې راځئ چې یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبي کوریا او جاپان د معلوماتو د سترې لویې لارې چې جی 15 بلل کېږي په جوړولو کې د محل یو بل سره په سیالۍ بوخت دي. حضردمه کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی 15 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ عصمت ساروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلی حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې دکتورا اخلي. د په پایل کې د جی 15 په اړه معلومات ورکړي.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده. یعنې دا د مخابراتي خدمتونو 15 نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسنی 4G تا یا 4G. بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې وو. خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډیر زیات وي. د بېلګې په توګه که 4G سره تاسو کولی شئ یو فلم د 3GB ظرفیت ولري، هغه په 40 یا 50 دقیقو کې را له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و. یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، د انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ د نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ، او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته بلاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
د بې چلوونکي موټرو مسله چې اوس هم که څه هم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده، له هغه سره څه ډول مرسته کولی شي؟
د 5G د کارولو ساحه چې ده دومره پراخه ده که موږ تاسې ساعتونه بحث وکړو هم لکه نه خلاصي. موټرو له یو بل سره خبرې یا دغه 5G څخه د موټرو په چلولو کې استفاده، دغه زما د ډاکټرا ټاپیک هم ده. اوس دغه اوسني وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ یې کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به کرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لا تر اوسه هم نه دی بشپړ شوی؟
په دې باور یم چې دغه هر جی لس کاله وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دغه لومړی جی چې وو هغه فرضاً له 1990 څخه تر 2000 کالو پورې، بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع شول دغه وروسته 2G راووت. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده. تا تر اوسه پورې هم لا ډیر کار ته زمونږ تر سره کو او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثرت د خدمتونو ډیر سي، قیمتونه یې راټیټ سي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې خلک زمونږ تطبیقو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
دوستانو زموږ غږ لا ساده یې راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې چې زموږ خبرونه او رپورټونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شي، بلکې تاسو زموږ رپورټونه او همدارنګه ونیز پروګرامونه اوریدلی شي، او زموږ خبرونه هم زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل کیږي. دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. یو ار پی په مخې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا ملالی بشیر اورو.
د بغلان په پلی خمری شار کې نن د ماسپښین پر 2:40 په یوه چاودنه کې د یوه کس د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. نن په جلال آباد شار کې یوه چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان کړل. په جوزجان ولایت کې دولتي ځواکونو او سختدریځو ته تلفات اوښتي دي. د برتانیا پارلمان له صدر اعظم تریزا می څخه غوښتي چې له اروپای ټولنې څخه د بریگزټ تمدید وغواړي، او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې که له ټولنیزو رسنیو تاو تریخوالی خپور سي د دغو رسنیو مسؤلین به بندیان او جریمه کړي.
خبرونه مو اوریدل تفصیلي هر وخت او هر کلاس موږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس فیروزی عزیزی ته غوږدو څو سپورتي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیمه قاشرزاد په تاجکستان کې د فوټبال په لوبه کې له لوبڅاري وروسته د بریالیتوب په صورت کې د فیفا د لوبڅارانو په لیست کې شامل کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شیرزاد په دې سیالۍ کې د لوبڅاري په هدف تاجکستان ته رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه که ښاغلی شیرزاد د ازموینې دغه پړاو په بریالۍ توګه ترسره کړ، نوم به یې د فیفا د لوبڅارانو په نړیوال نوملړ کې ثبت شي او وبه کړای شي چې په نړیواله توګه د فوټبال لوبڅاري وکړي. حلیمه قاشرزاد په 1992 کال کې زیږیدلی او د فیفا د نړیوالو لوبڅارانو په توګه په 2019 میلادي کال کې انتخاب شوی دی. د شپږو زونو ترمنځ د احمدشاه ابدالي په نوم د کرکټ سیالۍ په کابل، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی پړاو یې د راتلونکي مې میاشتې په 2 نیټه پای ته رسیږي. د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ لومړۍ لوبه د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او مس عینک لوبډلو ترمنځ ده چې کابل لوبډله اوسمهال توپوهنه کوي. دوهمه لوبه اوسمهال د بند امیر او امو لوبډلو ترمنځ په ننګرهار کې ده چې امو لوبډله توپوهنه او د بند امیر لوبډله توپ اچونه کوي. بله لوبه په کونړ کې د بوست او سپینغر ترمنځ ده چې مهال د بوست لوبډله توپوهنه کوي. د ایران د نجونو فوټبال ملي لوبډلې د توکیو اولمپیک لومړنیو سیالیو کې په خپل لومړۍ لوبه کې فلیپین ته لوبه وبایله. د توکیو اولمپیک دویم پړاو سیالۍ د ښځو د فوټبال لوبډلو د غوروي لپاره له تیرې ورځې را په دې خوا بېلابېلو هېوادونو کې پیل شوې. د دې سیالیو په لړ کې د ایران د نجونو فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ لوبه له فلیپین سره وکړه. د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې د ایران او فلیپین د نجونو فوټبال دواړو لوبډلو لوبه 0-0 پای ته ورسوله، خو په دوهمه نیمایي کې فلیپین لوبډله وتوانېده چې 2 ګولونه ووهي او سیالۍ وګټي. ایران، هند، اندونیزیا، میانمار، نیپال، ویتنام، ازبکستان او هانګ کانګ هغه هېوادونه دي چې د نجونو ملي لوبډلو په دغو سیالیو کې یې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د قطر په کوربتوب ترسره کیږي.
لا فیروزی عزیزی سره پاتې کیږو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. په دې اړه به یې راستولی رپورټ واورو.
کابل هغه ښار چې نفوس یې زیات خو ډیری وګړو ته د برېښنا اسانتیا برابر نه ده. په دغه ښار کې ډیر کله د اوسیدونکو له لوري په ژمي کې د برېښنا له کموالي شکایت کیږي، خو اوس چې ژمی ختم هم دی دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغه شان یو شمېر داسې کورونه هم شته چې د برېښنا مزي هم نه دي ورغځېدلي. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي
خوجه محمد بابا کرخیل وکیل دی گزار دی بلچرخی دیمون پا کور مخ که دواز رادوی دی برق استیشان دی منگا برق نستا دی دی برق مشکل خسل پسل دالا رو یرا پافتا که دریش پی برق لرو
یو یسته تر اغله دی چاغه ورځ شپه کې یو ساعت یا دو ساعت وی بیا نوی او نور یسته خو به خیر اغله نه پایله گدلی دی او تارونه هم ما خلل جره لګولی دی پنځه شپه مې شکی یو پټه بولار دی هیڅ مخته نه کړی بالکل.
دوی دا هم وایي چې د برېښنا په موجودیت کې بیا ستونزه زده چې بلونه ډیر لوړ راځي او خلک یې د ورکړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د برېښنا له پرچوي او کموالي شکایت کوي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو او زورواکو له لوري د برېښنا پایې نړول شوي او کابل ته د برېښنا ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په وروستیو شپو ورځو کې هم په ډنډغوري او د شهاب الدین ولسوالۍ په چشمه شیر سیمه کې د نامنیو له امله د برېښنا مزي پرې شوي، نو ځکه د برېښنا پرچوي لا هم موجوده ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل
تقاضا زیات تر کېږي. هر ورځ تاسو ګورئ چې یو کابل کې یو بلند منزل جوړیږي، لیکن یو تفاهم امانګي د ادارات مینځ کې متاسفانه نشته. مونږ خبر نیو چې یو ساحه کې زو یو بل شارک جوړیږي، هغه تقاضا ډیر زیاده کې هغه لین به اضافه برکیږي. مونږ خبر نیو، مونږ مخکې آمادګي ونیسو. یو دویم خبر داری چې د دوه ورځې کې یافته کې کوم لږ مشکل پیدا شوی و، متاسفانه د ازبکستان لین د دندغوري او شهاب الدین لږ دی خو شمشیر وي هغه له جنگ خاطر دویم لین قطع شوی دی.
خو برېښنا شرکت ډاډ څرګندوي چې دغه مزي به ډیر زر وتړل شي. ښاغلی غالب د کابل صنعتي پارکونو ته د 40 میگا واټه برېښنا رسونې پرانیزغونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل له برېښنا د فابریکو لپاره هم استفاده کیږي، خو په دغه تازه اقدام سره به تر ډیره د خلکو او د فابریکو او صنعتکارانو ستونزه هواره شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون د اپریل درېمه د جرمني او ترکیې حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي دي او ښایي دا یې په زیان تمامې شي. په دې موضوع د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پر دې چې د ترکیې حکومت له روسیې د هوایي دفاع د میزایلو سیستم اخیستی د واشنگتن انتقاد څرګند کړ. پنس وویل انقره باید د دې پریکړه وکړي چې د ناټو په مهمو شریکانو کې پاتې کیږي یا له روسیې سره د دې معاملې له امله ناټو تړون ته ګواښ پېښول غوره ګڼي. مایک پنس وویل چې دا معامله ناټو د ستر ګواښ سره مخامخ کوي. د ترکیه حکومت له روسیې د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 اخیستی دی. دا سیستم د ناټو د میزایلو د سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا F-35 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ بلل کیږي. واشنگتن پر ترکیه غږ کړی چې دا معامله لغو کړي. د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي دا اونۍ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که ترکیه د دې معاملې د عملي کولو لپاره پرمخ ولاړه سي، د امریکا متحده ایالات حتی بندیزونه ورباندې لګولی شي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوش اغلو پرون په واشنگتن کې ویل چې له روسیې سره معاملې شوې ده او په هیڅ ډول نه ورڅخه پښه کیږي. د جرمني حکومت هم له مسکو سره د نورد سټورم 2 په نوم د ګاز د انتقال د یوې ډېرې لویې پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د دې لپاره چې د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نل لیکي به د بالټیک په سمندر کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه یې دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډیرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پنس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکی کړي چې د روسیې په برمته به بدله شي. د نورد سټورم 2 پروژه سږ کال بشپړیږي. واشنگتن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونه ویره لري چې دا پروژه به د روسیې پر ګاز د ټولې اروپا اتکا په بې ساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تره حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د جرمني او ترکیه حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې له روسیې سره یې ستر اقتصادي معاملې کړې دي او دواړو ته یې وویل چې دا کار خطرناک عواقب درلودلی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ازادي راډیو تر نورې جون کو په سلامونه مو هر کله کوم به هم از مریم توخی ما دوستانو ککړیو به نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي بلکې د ککړیو بوڅخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ازینی میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانو موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو همدا موضوع ټاکلې ده. درن میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل را سره ده. اجنه به دا پوښتنه چې کومې ناروغیانی البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیانو وقایه وکاو ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلاس او ډاکټر صاحب په خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې پاکې اوبه کومې اوبه ته ویل کیږي؟
د څښلو خوندي اوبه هغه اوبه دي چې د ناروغۍ د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالي وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوي کچې څخه ښکته وي. ویلی شو چې د څښلو د خوندي اوبو د سرچینې څخه وي، په دې معنی چې یا د اوبو د نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندي چینه یا خوندي کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځانګړې توګه په غایطه موادو د ککړېدو څخه خوندي وي، دې ته د څښلو خوندي اوبه ویلی شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. چې د اوبو د ککړېدو لاملونه به زه وایم چې د اوبو سرچینې سره د خزل او انساني او غایطه او حیواني غایطه موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د اوبو د څښلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوی وي، دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کومې ناروغۍ په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایسته راسي؟
کله چې اوبه ککړې شي موږ ویلی شو چې اکثره امراض، د اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځانګړې توګه د نس ناسته، دا څنګه پخته کیږي؟ د غایطه موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څا د لارې نه اوبو ته یا مایعاتو ته انتقالېږي، خپرېږي، بیا د انسان په واسطه څښل کیږي، یا کنارات ته د تللو وروسته د لاسونو د مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي، چې وروسته بیا دا خواړه خوړل کیږي او مربوطه شخص په نس ناسته باندې اخته کیږي، دا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خپرېږي.
یوازې نس ناسته د ناپاکو اوبو نه پیدا کیږي که نور جلدي امراض او نور امراض هم شته؟
مننه، نه بالکل، نور مرضونه هم شته. موږ ویلی شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، ساري امراض کوم چې انتقالېدونکي امراض دي، نور محرقه تبه ده، همدارنګه بسیدل ریزنټری ده، همدارنګه جاردیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شجیلوزس بل ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یې بولي، همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک تبه ده چې هغه د اوبو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدي امراض دي، سکابیز ورته وایي، په دې باندې اخته کېدای شي ټراخوما ورته وایي، ټایفس ورته وایي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټریپانوزمازس، فیلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي وي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو دې پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 250 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی لري او باقي 45 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کېږي دا د اوبو د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کوي چې موږ یعنی که اوبه ناپاکي هغه پاکي کو او ګټه یې پورته کو؟
موږ څلور میتودونه لرو چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکي اوبه هغه پاکي کو. څلور میتودونه لرو. یو میتود څه ده؟ هغه د اوبو د اشولو میتود ده، چې د اشولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پیپویږي، اوبو د اشولو په واسطه باندې ناخوندي اوبه خوندي کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده، چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوبه ناخوندي اوبه خوندي کو. په لاندې توګه که ووایم چې د کلورین هغه سرپوښ چې د یو سرپوښ د 40 لیتره اوبو لپاره نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کیږي، دغه ناخوندي اوبه خوندي اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده، چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د فلټر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای شو موږ د دې په واسطه باندې ناخوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیان شته، سمخ کې ادمونه او کلرا او هیڅ حالات او جلدی ناروغیان باندې ده، اخته شي کوم لارې چارې شته چې څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنی درملنه چې ده موږ ویل چې وبونه راټوکېدونکي او رمنځته راتلونکي ناروغي اکثرا نسناستې دي او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي، د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده چې معمولا کولی شي چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوې اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارس ورته شروع کړئ، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیمه پکې نه وي، بېهو ښه درته ښکاري، کولی شي زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، موږ یې مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه یې بلکې هغه غټ بوتلونه هم کولی شو په ډېره ارزانه توګه په مسلسل توګه له دماغ مربوطه ځای نه ترلاسه کړو چې ډېر زیات قیمت هم لري. فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤول وساتو، پاکې وساتو چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کېږي. څه باید د 15-20 متره د تشناب د تشناب څخه باید لري وي، فاتیا او سرپوښ لرونکي وي، د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، دغې په عوض باندې دغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وسي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راوستل کېږي، اوبه ورسره راخستل کېږي، باید لاسونه پاک صابون ومینځل شي پس له هغې وبره وخت.
یوازې د ناپاکو اوبو څښل امراض منځته راوړي؟ که د ناپاکو اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول تېنه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل. نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅښل سي، اصل کې دغه مرض چې میکروب چې د ناپاکو اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د دې سبب کېږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا د یو ناروغ شخص ناروغ شخص ته د میکروب انتقال سي. عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان د دې سبب کېږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډیاګرام وایي، د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالېږي. بېلګه په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو یا څوک چې لامبو وهي مثلا هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپرېږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څښل کېږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هم هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې مړۍ یا ډوډۍ خوړل کېږي او هغه انتقالېږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کېږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نسناسته یا اسهالات راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت کې باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي، د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلولو، د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیې څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غینه مخکې د چټلو یا ککړو سطح سره تر اړیکې وروسته، لکه کثافت دانی، خیرن کالي، یا په ځینې نورې مهمې سپارښتنې دي چې باید زموږ هم وطنوال یا هیوادوال هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو. کور ودان ډاکټر صاحب. دوستان د خبرونه تاسو ته د ازادي راډیو او یونیسف همکاري وړاندې کیږي. تر بیا هي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزی.
جوڑون کے مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مو لیدل چې په کور کې له ناروغانو سره ناسم چلند کوي؟
لاس ور او تاسو غوسه سوي یا کار سوي.
ناروغانو سره ناسم چلند کومې رواني ستونزې جوړوي؟
یعنی دای نور هم نارامه کیږي، دای نور هم خپه کیږي، د دوی ستونزې او ناروغي نور هم ډېرې.
او له ناروغانو سره باید څنګه چلند وشي؟
له مهربانۍ او عاطفي څخه باید ډېر کار واخیستل شي.
خوب اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی په خبرونه کې دې موضوع ته تمکیږي چې په کورنیو کې له ناروغ او اشخاصو سره باید څنګه سلوک او چلند وشي، او که چیرې په کور کې له ناروغانو سره ناسم چلند وشي نو کومې رواني ستونزې او مشکلات جوړوي. د موضوع د څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه لرو او په پای کې له وطن ارواپو سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
درمانه دوستانو، ویل کیږي چې روغ صحت پادشاهي ده. د دې نعمت په ارزښت هغه وخت انسان پوهیږي کله چې ناروغ او د نورو لاسنیوي ته اړ شي. په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې د ناروغ شخص لاسنیوی خرابي او سم سلوک کوي، خو داسې کورنۍ هم لیدل شوي چې ناروغ شخص سره ناسم سلوک او خرابي نه کوي، چې دا کار بیا د ناروغ پر روح او روان بد اثر درلودلی شي. د کندز ولایت اوسیدونکی محمد ګلوای د دوی په کور کې هم داسې ناروغ شته. دا چې څنګه رویه ورسره کیږي نو موړه زیاتوي.
زه په خپله په کور کې کوم مریض لرم، خور مې ده تقریبا لس کلنۍ نه، دېته دا تکلیف مې وي وره په چاپه سره دا لاسونه مې هم شخ پات سوي به دا خپله زه به خوړله خوله به یې خوړله اوس نو بیخي ګرځېدان اولیدلې کرابجې پرته ده. او دا درې ښځې په کور کې لرم کنه چې دوه مې ورېندارګانې دي او یوه مې خپله کډه ده. نو داسې بعضې مشکلات شته بعضې کورو کې چې یوې کوي کلانکارې یوې نه کوي. نو د موږ له شانو خو خامخا کوي، مثال وي مرګ در بلا خدای بزر پیتیره که دی خوز خدا دوی دی بس آقا او توایی بیادی مگلو مخی نسی بیلی او ما چواری توی ریزی تاسی مونگ خوی نسو مرا کولی دی مونگ خو یو خم خور ده او بل دی خدای پاک انسان ده دی خو مرگ ندره و که تاسی مرا کولی تاسی دری وارد الله سرطه یو که مرای حکی چی واری تر خلاصی خود جواب تاسی وایی.
کله خو ناروغي د یو کس د عمر د زیاتوالي له سببه وي، او په ځینې حالاتو کې بیا د شخص ناروغي مورزاتي وي، او ځینې نور بیا د بېلابېلو حوادثو له کبله ناروغه شي. خو هر ناروغه شخص د ښې رویې، ښه سلوک او مهربانۍ غوښتونکی وي. هغه ناروغان چې د عمر د زیاتوالي له کبله وي د نورو ناروغانو په پرتله مهربانۍ او مینې ته اړتیا لري. داسې کورنۍ هم شته چې د ناروغانو سره ښه رویه او مهرباني کوي او د ناروغه کس زړه ساتي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نوریا د خپل ناروغي مور کیسه داسې راته کوي.
تقریبا د اته کاله به کیږي چې زما مور مریضه ده. زما د مور فشار جګ شوی و، د فشار د وجه نه چې حمله ور باندې راځي سکتې مغزي کړی و. زما خو چون مور ده کومه ورځ نه چې راته مریضه شوې ده تر نن ورځې پورې همیش څه چې رانه غوښتي دغه مې په وخت ورته کړي دي. رویه م تر زیاده حده کوشش کوم چې ښه رویه ورسره وکړم او زړه یې ازار نه کړم. هیڅ وخت مې مور سره بیا داسې رویه نه ده کړې چې هغه زما نه ازرده شي او ما مخ نه دي راوړي شي. مثال یا ستړی یم، ناروغه یم، یو مشکل لرم، نن نشم کولی دا کار. همیشه کوشش کوم، ډیر زیات کوشش کوم څه چې رانه غواړي هغه ورته وکړم. تنه خو کور کې نشو پرېښودلی ځکه چې هغه مغزي نه ناروغي لري. اکثره وخت داسې چې وړو محفلو ته ځو ډېر زیات بیروبار نه وي هلته یې راسره بیایي. خو بیا کله ناکله چې واده ته ځو یا داسې محفل ته ځو چې هغلته ډېر غال مغال بیروبار شی وي بیا مور مېمونه ویم زه خپله کور کې ورسره پاتې کوي. ځان صفت ښه نه ده خو مور مې همیشه مانه ډېره زیاته خوشحاله ده.
ځینې وخت خو د کورنیو بد رویه له ناروغانو سره د بد اقتصاد له کبله هم وي. په دې اړه د غزني ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي ډېره موده کیږي چې زوی یې ناروغه او په ځای کې پروت دی. نوموړی وایي ناروغه زوی چیرته نه بیایي ځکه خلک هم د ناروغه میلمه څخه سمه میلمه پالنه نه کوي، خو د بېوزلۍ او ناچارۍ له کبله له ناروغه زوی سره سمه رویه نه کوي، او ان تر دې چې داسې حالت هم پېښېږي چې په ناروغه زوی باندې غوسه شي. شمس وایي
ولا زوی مریض دی، د ګردو تکلیف لري، چیرې بیا یې مم نه څه په وکم، ستړی یم باندې او ډېر سر په عذاب. زوی مې په ځای کې پروت دی په وس کې نهسته، چرمونه دی بولی نه بیا یم. مریض دی هغه نو څنګه بوز؟ اوس خلک ډېرې ډېرې کرکې لري. لس وره ورته په غوسه سوی یم، له کاره سوی یم، لیکن نو څه وکړه ریبل کې په زړه په تنګه کې نه په تنګ. خو سیوی بس خلک وایي دا مرض اندې کوه، دوی دا دغه کې چې دا به مرض ورېسي یا په بل څه فکر لري. اوس هغه خوراک نه کېږي، د دی غواړي مریض یې غواړي هغه موږ نسل ته برابرولی او نه برابرېږي، هغه رویه هم نسل سر کړ.
کړل ولی اوس ناچار نه نو ولی بده په غوسه
ناروغي مرګ او مصیبت هغه څه دي چې وخت او موده یې معلومه نه وي او دا چې په چا په کوم وخت کې او څنګه ناروغي یا مصیبت راځي دا څرګند نه ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو شبانه منګل وای باید له ناروغانو سره ډیر ښه رویه وشي نو موږ زیاتوي
نو کله چې په کور کې کمشر مریض وي او یا هم کشران مریض وي له مهربانۍ یا عاطفې څخه باید ډیر کار واخیستلی شي په وخت د دوا رسیدګي مثلا اغربیه تر ټولو مهمه یو خو د دارو درمل درملنه ده او بل هم هغه روحي درملنه ده چې انسان باید داسې کړه وړه د مریضان سره اختیار کړي چې هغوی روح هم درملنه یې وشي د بیلګې په توګه مثلا مشران دي چې کله مریض وي مور و پلار دي سپین ګیري شي له ډېرې مهربانۍ څخه باید کار سره واخیستلی شي کله چې دوا غوښتل کېږي کله چې کومه پریزانه وي زما په اند باید په ډېره مهربانۍ تر خپل وسه پورې په ډېر صداقت سره ورته آماده شي یا چمتو شي او له ډېرو هغو الفاظو څخه ورسره کار ونه اخیستلی شي چې سبا ورځ انسان خپله پښیمانه اوسېږي په هغه باندې
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه اورو
خاندا او کابل نه تاسو سره خبرې کوم مریض په هر چا باندې حق لري او خصوصا په خپل اولادونو باندې باید چې د مریض ډیر احترام وساتي مریض ډیر قدر وکړي مریض ته یو روحي تداوی وي
احمد سیارم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی یاره زه خو وایم د مریض سره باید په کور کې ډیره ښه رویه وشي که چېرته ښه رویه د مریض سره وشي دا تبن د باغه په ناروغۍ باندې د پخ کېدلو کې ډیر اثر لري کله چې یو مریض سره ښه برخورد وشي که هغه سپین ګیری وي که کوچنی وي که هر څوک وي نو تبن هغه ناروغي د هغه زر ختیږي
زه صدیق الله یم د کونړ ولایت یم مریض سره باید ښه رویه وسي باید مور و پلار خو بیخي ښه وساتل سي چې هر څوک مریض یې باید ښه رویه ورسره وسي
درنو اوریدونکو ولې ځینې کورنۍ له ناروغانو سره سم چلند نه کوي ناروغ سره باید څرنګه چلند او رویه وشي او بد چلند ناروغ سره څومره رواني ستونزې ورته ولاړولی شي د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون دروازپوهنې له استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو
ځینې کورنۍ شته چې د مریضانو سره یا ناروغانو سره سم رویه نه کوي علت په څه کې بولئ تاسو
د کورنۍ ارواپوهنې د پڅړونو پر اساس ژوند څو چرخې لري یو چرخې چې معمولا خلکو سره مخامخ کیږي او دا به دوه منو او خپل خاص تدابیر ورته ونیسو هغه ورستې چرخه ده یعنی هغه چرخه ده چې په کې زیاتې زوی واده کوي لور واده کوي تحصیل ته ځي کور نه بیلیږي او مور و پلار په یو ډیر بد وضعیت کې واقع کیږي هغه داسې وضعیت چې دوی اړي دوی ضعیف وي دوی نه اوري دوی د ارجنتیا ستونزه پیدا کړي دوی جسمي ستونزې ځینې خاص ناروغۍ پیدا کیږي په دې خلکو کې او د دوو خلکو په اړوند متاسفانه په افغانستان کې خاص روزنه خاص خونه روزنه خاص تربیه نسته خاص اصول نسته خاص مرکزونه اتا نسته چې دوی احیانا ستونز سره مخاوسته وکي
استاد هغه د کورنۍ ناسم چلند ناروغانو سره کغه مشران وي کغه مشمان وي کغه میبان وي دا به دغه پروان باندې سره پته غیزه وکي
هر ناروغ او بیمار له څو اړخه آسیب ویني اول د ناروغ په دغه مرحله کې څکل واقعي په دغه چرخه کې په دغه مورید کې په دغه برخه کې د سره کورنۍ یا د خپلوان او عزیزان مرسته ونه کی لاس ونه نسی یا ورته پام ورته ونه کی د دغه مورید یعنی ذهن او عاطف جسم او ټولنیز اړیکې او روابط نور هم آسیب ویني یعنی د نور هم نارامه کیږي د نور هم خپه کیږي د نور هم په اصطلاح پوچیږي د نور هم بد فکرونه ورزی زینته د حقارت احساس ورته پیدا کیږي حسادت کوي او له جسمي او ټولنیز له ټول اړخونو نه د آسیب ویني دوی نورم د دوی ستونزې او ناروغۍ نورم ډېرې
کدا چې کسان سره بیا مرسته وشي دوی لاس نیوي وشي او خرابیا ورسره وشي دا به کوم خیګنې لري
بعد مرغه مریض ماشوم بیوازله مایوب معلول له دوی سره خاص مرسته نه کی که احیانا له دوی سره مرسته وسی دوی لاس نیوی وسی دوی ملمسات به ولسی دوی ته د تصمیم گیری په وخت کې نقش ورکول سی دوی په ټولنیزو اړیکو کې راخیل سی دوی ته ارزښت ورکول سی دوی نظر او دوی فکر ته سره لکته نور جسمی سوند ولدی له دوی سره مرسته کی چې عمر ډیر سی امیدوار سی مرستندوی سی او له خپل خاصو تجربه نه آرام سی لزینی اړه او هغه ناروغي او هغه ستونزې ربړې لري هغه هم د دوی لری کیږي او لمزي
تاسو ویل لري هغه کورنۍ ته چې هغه د مریضانو سره د مشرانو سره یعنی دغه مشران چې ناروغان دي سم روي نه کوي یا کوم شومان دي نو څنګه روي باید وشي
زه غواړم دا ویم چې دوه مورد باید موږ په یاد ولرو اول دا چې دغه زړبودي معلولیت معیوبیت ناروغي د لاس ماتې دل د پښې ماتې دل کور کې متقاعد کېدل هغه څټه ده چې د هر چا په کور کې چپه کیږي زه غواړم دا ویم چې دا خبره او دا کار په ټولو را روان ده ټول خلک یو وخت کې زړیږي یو وخت کې له پول ویږي او باید بل څوک مرسته ورسره وکړي دا مورد او دا ذهنیت باید په نظر کې ونیسي دویم مورد چې موږ لیدلی دي ډېرې داسې خویندې او ورونه چې کله چې یو مریض له لاسه ورکړی کله چې یو بوډا له لاسه ورکړی کله چې دوی مړه سوي دي کله چې دوی مسافر سوي دي دوی ته یو خاص خجالت او ندامت پیدا سوی ده زه غواړم دا ووایم چې که دوی واقعا غواړي چې بیا په آینده کې یو عذاب وجدان ونه لري د ګناه احساس ونه لري او په اصطلاح د ټول عمر لپاره زړه ونه خوري نو له دغسې ناروغانو له دغسې مشرانو بوډاګانو سره او له خپلو میندو او پلورنو سره چې د دوی مرسته ورته رسېدلی سي او کومک ورسره کولی سي باید لاسنیوی ونه کړي
ډېره زیات مننه
سلامت
خوږ اوریدونکو دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خوښ